السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د صفی الله ستان اگزایم او د امیر احمد صافی په تخنیکی هم کړی د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنی خبري مجلې ته رابولم نن دوشنبه د 1990 کال د دلوي لمړۍ شې د 2019 کال د جنوري له 1 سره برابرېږي وړاندې په پروګرام کې اوریئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سم لور رواني دي. د خلیلزاد سفر چې افغانستان او سیمې ته پای ته رسیدلی ده او بهرنی راپور هم دا دی چې ترکی څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ د یو سیمه ییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه کړې ده په جاسوسۍ تورنو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی ده. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پروانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د خبره کولی شي مضبوطې پایلې ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خپلې دندې تر څنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي او لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د ده په خبره کولی شي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلي خلیلزاد د یکشنبې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې دي. نوموړي لیکلي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د سیمې اوسنی سفر یې بشپړ کړ او په دې سفر کې د کوربه هیوادونو د هرکلي او لیدنو ستاینه کوي. ښاغلي خلیلزاد د جنوري له 8 نیټې دا سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، چین، هند، افغانستان او پاکستان ته ولاړ. تر دې یوه ورځ دمخه پاکستاني رسنیو ویلي د ښاغلي خلیلزاد او پاکستاني چارواکو ترمنځ د لیدو پر مهال په پاکستان کې د امریکا او طالبانو د استازیو د لیدلو خبره مطرح شوې ده. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د امریکا له استازي سره په اسلام آباد کې نه ګوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خپلې دندې تر څنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني د یکشنبې په ماښام د کورنۍ چارو وزارت ته ولاړ او هلته یې دا سپارښتنه وکړه چې د کورنۍ چارو د نوي وزیر تر معرفي کولو پورې ښاغلی محب د دغه وزارت چارې پر مخ وړي. د دې پرېکړې هدف د دغه وزارت د کارونو د خنډ مخنیوی ښودل شوی. د اعلامیې له مخې ولسمشر غني ویلي هغه پروسه چې د امرالله صالح د مدیریت په دوره کې پیل شوې باید دوام وکړي او وایي پرېکړې باید فرد نه بلکې د ادارې لخوا ونیول شي. تر دې درې ورځې مخکې امرالله صالح د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر په توګه له دندې استعفا وکړه او د ولسمشر اشرف غني په نوې انتخاباتي جرګه کې د لومړي مرستیال په توګه ونومول شو. په خوست ولایت کې د ګزانو واکسین درې ورځنی کمپاین نن پیلېږي. دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ګل احمد شاه لکنوال ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپاین کې به شاوخوا 3,30,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
د تلوي په اول تاریخ باندې د پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. 3,30,000 ماشومانو ته موږ واکسین تطبیقوو.
د خوست د عامې روغتیا چارواکو له مدني فعالانو، دیني عالمانو او قومي مخورو د واکسینونو د کمپاین په تطبیق کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډیری په کندهار، ننګرهار او کونړ کې وې. لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي. بیروت د غراز د یو عربي بانک د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د سوریې او یمن په څیر د جګړه ځپلو عربي هیوادونو د بیا رغونې چارې تمویل کړي. د لبنان ولسمشر میشل هاون تېره ورځ د عرب د اقتصادي او پراختیايي څلورمې کلنۍ غونډې د پرانیستلو پر مهال دا غوښتنه وکړه. هاون وویل لبنان له نړیوالې ټولنې غواړي له هر ممکن اقدام څخه په استفادې د سوریې د کډوالو د خوندي بیرته ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. اوس مهال 15 میلیون او شپږ لکه سوریایي وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې په دې کې لبنان د 1.5 میلیون سوریایانو کوربه دی. ډیری دغه کډوال په سخت حالت کې ژوند کوي او د لبنان لپاره چې په خپله له وړاندې له اقتصادي کړاوونو سره مخامخ دی ستونزې نورې هم ډېرې کړي دي. د سوری پلازمینه دمشق کې تیره ورځ یوه چاودنه وشوه چې په خپل ډول کې بې سابقې برید بلل شوی. د سوری د بشري حقونو د سهار اداره چې مرکزي په لندن کې دی راپور ورکړ، د دمشق جنوب کې یوه پوځي استخباراتي دفتر ته څیرمه یوه لویه چاودنه وشوه چې څو تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. دغه اداره وایي په چاودنې پسې د ډزو غږونه هم واورېدل شول. د سوری دولتي خبري اژانس سانا بیا تیره ورځ ناوخته راپور ورکړ چې یوې لویې چاودنې د دمشق جنوب ولړزاوه چې مرګ ژوبله یې نه درلوده. راپور وایي د پیښې په تړاو یو تروریست نیول شوی دی. په یو بل شمالي ښار افرین کې هم یوې حملې درې تنه ووژل او نهه نورې ټپیان کړل. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د لسګونو زرو کسانو هغه مظاهرې چې په اتن کې د یونان پارلمان ته نږدې پیل شوې وې په تاوتریخوالي واوښتې. دا مظاهرې پرون د یونان د حکومت د هغه توافق په اعتراض پیل شو چې د خپل ګاونډي مقدونیې سره یې د مقدونیې د نوم د بدلون په اړه کړی. اعتراض کوونکو د بلوازد پولیس په ډبرو وویشتل. پولیسو هم چې پارلمان ته یې د هغوی د ننوتلو مخه نیوله له اوښکې بهونکي ګازه استفاده وکړه. په دې مظاهرو کې نه پولیس افسران ټپیان شوي. د یونان د صدراعظم الکسیس سیپراس حکومت د مقدونیې له صدر اعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي او اتن به په دې بدل کې په اروپایي اتحادیه کې د مقدونیه د شاملېدو له مخالفت څخه لاس واخلي. دغو دوو هیوادونو د نوم پر سر دواله دې قبله ده چې د یونان یوه سیمه چې له مقدونیه سره پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نومیږي. په راتلونکي کې د احتمالي سرحدي سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو پریکړه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاټ کام کې هم لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې روانې هڅې پر سمه لور روانې دي. په همدې مهال د یو امریکایي سناتور لینسی ګراهام د یکشنبې په ورځ له اسلام آباد لیدنه کړې او د صدر اعظم خان هڅې ستایلې دي. افغان حکومت هم وایي چې باید پر پاکستاني چارواکو فشار زیات شي.
سمه مو ده چې ټول امریکایي مقامات همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملي اقدامات البسي موږ د هغې هرکلی کوو.
ترکی څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د کنسولګرۍ د یو سیمه ییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه کړې. دغه کارکوونکی چې متین توپوز نومیږي په 2018 کال کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او زنداني دی او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
ټول خلک دی او چیرې کامیاب شي څه درس ووایي، هسې نه دی څوک درس ووایي چیرې کامیاب نه شي. او زحمت دی څوک لږ وایي څوک ډېر وایي، اوس ډېر زحمت و بس یادمن یو ځای ته به ورسېږي.
بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې د سیمې په دې سفر کې تر ډیره د پاکستان لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي ښې پایلې ولري. ښاغلی خلیلزاد داسې مهال په خپله ټویټر پاڼه دا پیغام لیکلی چې امریکایي سناتور لینسی ګراهام د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ټینګار وکړي چې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره وګوري څو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې پیاوړې شي. د افغانستان حکومت د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې ټولې ښکېلې خواوې او چارواکي باید په پاکستان ورته فشارونه راولي. په دې اړه فریبا ظاهر یو ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې سیمې ته خپل اوسنی سفر یې بشپړ کړ او ښې لیدنې درلودې. ښاغلی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لورې اقدامات داسې دي چې کولای سي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلی خلیلزاد په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد د جنوري لاتمې څخه سیمې ته سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې یې عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو با نفوذ جمهوري غوښتونکی سناتور د یک شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره تر لیدو وروسته وویل چې د امریکا له ولسمشر څخه به وغواړي چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هر څومره ژر چې امکان ولري وګوري.
To meet with the prime minister as soon as practical.
زبه هغه وهڅوم چې له صدر اعظم سره هر څومره ژر چکیږي عمل نو ګوریم. فکر کوم سره جوړ راځي یو ډول شخصیتونه. پر صدر اعظم خان په څو لسیزو کې په تیرو لسو شلو کلونو کې له طالبانو سره د پخلاینی پر سر انتقاد کیده. هغه سم وو. یو څه چې زه وایم دا دی چې جګړه په افغانستان کې د پخلاینی لاري ختمیږي.
Is that the war in Afghanistan will end through reconciliation.
ګراهام عمران خان یو داسې نوی شریک وباله چې د ده په باور کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې رښتونی مرسته وکړي. لنسی ګراهام وایي عمران د بدلون هغه عامل دی چې زه یې په تمه وم. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوځون تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې عمران خان هغه کس وباله چې د افغانستان د قضایاو په اړه یې ښه نیت ښودلی او د سولې هڅو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. ښاغلی خوځون د ولسمشر ټرمپ او د عمران خان د لیدو په اړه د لنسی ګراهام د ګندونو هر کله وکړ.
موږ په دې برخه کې د امریکایي سناتورانو لږه هڅه هم هر کله کوو او سمه مودعه چې ټول امریکایي مقامات چې هغه د کانګرس ته یا نظامی چارواکي دي او یا سیاسي چارواکي دي همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملی اقدامات تلبسي موږ د هغه هر کله کوو او سمه مودعه چې دغه فشارونه نور هم ډیر شي.
لنسی ګراهام د یک شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسلې خبرې وکړې، خو تر اوسه د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. قریشي تر دې ورځ دمخه وویل چې پاکستان هڅه کوي د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربتوب وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو شمیر حقوق پوهان وایي عبدالله عبدالله باید ولسمشریزو انتخاباتو ته تر نوماندېدو وروسته د اجرایه ریاست چوکۍ پرېږدي. د دغو حقوق پوهانو په خبره ولسمشریزو انتخاباتو ته تر نوماندېدو وروسته د اجرایه رئیس په توګه د ښاغلي عبدالله د کار دوام غیر قانوني دی، خو ښاغلی عبدالله وایي په دې اړه به په یوې ځانګړې تګلارې کار وکړي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغه چې عبدالله عبدالله د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د نوماند په توګه رسمن نوملیکنه وکړه، یو شمیر حقوق پوهان د اجرایه رئیس په توګه د نوموړي د کار دوام غیر قانوني بولي. د دغه حقوق پوهانو په خبره د ښاغلي عبدالله استعفا په حقوقي او اخلاقي لحاظ حتمي خبره ده. د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر انجبر د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دی وایي
دا واضح او ښکاره دي چې دی باید استعفا ورکړي، ځکه اجرایه ریاست یو غیر قانوني بنسټ دی. په حقوقي او اخلاقي لحاظ د اجرایه رئیس استعفا حتمي خبره ده. ښاغلی عبدالله نن یک شنبه د خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره یې نوملیکنه وکړه. عبدالله عبدالله د 2014 میلادي کال د ولسمشریزو انتخاباتو له جنجالي کېدو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني سره د یوې هوکړې له مخې اجرایه رئیس شو او دواړو د ملي یووالي په نوم حکومت جوړ کړ. د اجرایه ریاست له جوړېدو راهیسې حقوق پوهان د دغه بنسټ جوړېدل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي. د دغه حقوق پوهانو له ډلې سبحان مصباح وایي دا چې د قانون له مخې د اجرایه ریاست موجودیت غیر قانوني خو له سیاسي اړخه اړینه ده، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې ښاغلی عبدالله نور له دغې چوکۍ استعفا ورکړي. د نوموړي په خبره که ښاغلی عبدالله په دغې چوکۍ پاتې کیږي، نو ښایي د خپلو کمپاینونو لپاره له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. ښاغلی عبدالله نن یک شنبه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د نوملیکنې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې ته چې آیا له دې وروسته به د اجرایه رئیس په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي او کنه، داسې ځواب ورکړ: دی وایي دا ځل هم چې د ملي یووالي حکومت د یوې هوکړې له مخې د یوې ټاکلې دورې لپاره رامنځته شوی چې په هغه کې اجرایه ریاست هم شته، زه چمتو یم چې د نوماندانو او سر بنسټونو په توافق یو طرزالعمل ته ځان عیار کړم، څو له یو اړخه د حکومت کار ونه ځنډېږي او له بله اړخه نورو کاندیدانو ته د انتخاباتي منډو تللو لپاره مسطح میدان برابر شي.
ایالتای انتخاباتی شو.
د قانون لمخې پرته ولسمشر او مرستیالانو نور ټول هغه حکومتي چارواکي چې ځانونه انتخاباتو ته نوماندوي باید خپل دندې پرېږدي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی که څه هم وایي چې د اجرایه ریاست په اړه په قانون کې سندې راغلي، خو دوی به د نوماندانو د اسنادو له ارزولو وروسته په دې اړه فکر وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
برتانوی ډیلی میل ورځپاڼه د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا سیالۍ ته راووتل. ډیلی میل لیکي غنی او عبدالله د ولسمشرۍ یوې بلې دورې ته وروسته له هغې ځانونه کاندیدوي چې دواړو د امریکا په منځګړیتوب د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو پر سر د لانجې د هواري په نتیجه کې په خپلو کې حکومت سره وویشه. د ډیلی میل په لیکنه غنی پرون په خبرو کې په دې تاکید وکړ چې یو قوي دولت کولی شي چې په افغانستان کې هغه ستونزې پای ته ورسوي چې دا هیواد له تیرو 40 کلونو راهیسې ورسره مخامخ دی. له انټرنیټ آنلاین خبریدونکو امریکایي سټارز ان سټرایپس خبرونه هم د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې دغه انتخابات چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره شي، ورسره هم مهاله د امریکا متحدو ایالتونو هم په دې هیواد کې د 10 جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې انتیزې کړې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره څو ځلې کتلې او هڅه کړې چې هغوی د سولې خبرو ته کښېنوي. خبرونې د سولې په اړه د ولسمشر غنی هغه پرونۍ خبره هم راخیستې چې ویلي دي سوله راولو خو ګدایي نه کوو. غنی له طالبانو سره له قید و شرط پرته د سولې د خبرو لپاره وړاندیز کړی، خو دی هم ویلي چې د سولې جوړ جاړی شرطونه لري. خو طالبانو بیا بیا دا خبره کړې چې په اوس وخت کې خبرې کوي هغه به یوازې او یوازې له امریکا سره وي، نه د افغانستان له حکومت سره. په دې وروستیو کې له امریکا سره هم په خبرو کې ستونزې راولاړې شوې دي. له 10 کلونو جګړې وروسته طالبان په دې کې پاتې راغلي چې ټول افغانستان ونیسي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې تر دې صدیک لاندې د ځینو عواملو یادونه کړې او لیکي طالبانو له کلونو راهیسې د سولې له خبرو کولو ډډه کړې او هیله مند دي چې یوه ورځ به کابل ونیسي. هلته به ډیموکراتیک دولت رنګ او پر ځای به بیا خپل هغه پخوانی د 1990 کال افراطي رژیم واکمن کړي. خو د لیکوال په باور نننی افغانستان هغه مخکنی افغانستان نه دی چې هغه مهال د کورنۍ جګړې په ترڅ کې ټول ادارې له منځه تللې وې او نه هم د هیواد ملي اردو درلود. خو نن افغانستان 344,000 کسیز ملي اردو او پولیس لري او دغه راز 22,000 نړیوال ځواکونه هم د ملاتړ لپاره په دې هیواد کې ډېر دي. انډیپندنت لیکي طالبان تر اوسه د دې توان لري چې په کابل کې په لوړه کچه حملې وکړي او د ښارونو ځینې برخې ونیسي، خو د اوږدې مودې لپاره یوه ښاري سیمه نشي ساتلی. انډیپندنت لیکي په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې ډیر هغه دینی عالمان چې د سولې لپاره یې غږ اوچت کړی او په دې هیواد کې روانه جګړه ناروا بللې وه، ډیر د حملو هدف ګرځول شوي دي. یوازې په کندهار او بدخشان کې په سلګونو دینی عالمان وژل شوي چې د ډیرو یې هم مسؤلیت طالبانو اخیستی دی. خو دې ته په پام سره چې له طالبانو د مذهبي کړیو او هم د عامو افغانانو ملاتړ کم شوی، د دې ډلې قوت هم ورځ تر بلې کمزوری کیږي. د لیکوال په باور ښایي طالبانو اوس دا واقعیت درکړی وي چې د جګړې د دوام پر ځای د سولې د خبرو له لارې خپلو اهدافو ته ژر رسیدلی شي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. ورزو هلمند ته، د هلمند د نادالی ولسوالۍ د بې ځایه شوي کورنۍ سره مرستې شروع شوې دي. دولتي مسؤلین وایي مرستې به دوام ولري، خو خلک وایي د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې وران شوي کورونه، پلونه او لارې رغول غواړي. په دې اړه تفصیل د الیاس دایی په راپور کې چې د خلکو په غږ پیلېږي.
د ندالی ولسوالۍ د ودانۍ په انګړ کې د یو نیم سل کورنیو دپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش پروګرام ته د دولتي مسؤلینو تر څنګ ګڼ شمېر ملکي کسان چې ښځې هم پکې شاملې دي راغلي دي. دوی خپل نومونه په لستونو کې ګوري چې مرسته ورکول کېږي که نور هم انتظار پاتې سي. د ندالی ولسوال وایي دا د هغه منظمو مرستو بهیر دی چې د ندالی د بې ځایه سو کورنیو دپاره تر یوې اوږدې خو دقیق سروې وروسته پیل سو. محمد هاشمی ازادي راډیو ته وویل دا مرستې د 350 کورنیو دپاره دی چې په نوبت به سرویسو کورنیو ته ورکول سي. ولسوالۍ د ویش بهیر شفاف وبله او متضررو کورنیو ته د مرستو د رسولو اطمینان ورکړ.
فلحال د یو نیم سل کورنیو دپاره ده او دا لړۍ جریان لري. تقریبا موږ د څلور نیم سوه کورنیو دپاره سروې کړې ده د درې مختلفو ساحو، هغه جنګ ځپلي ساحې چې په دې اخره کې هلته جګړه وه، مخالفینو د شتون سره پاک سوله، د امنیتي ځواکو په مټه او په سرسندنې باندې چې فلحال موږ د هغه لومړی کښې کورنۍ په نظر کې نیولې دي، بیا وروسته د بل ساحه ده، بیا وروسته بله ساحه ده.
که څه هم په ورته ورځ د خوراک نړیوال پروګرام WFP په نادالي ولسوالۍ کې 800 اړمنو کورنیو ته د خپل مرستو په دوام دریم پړاو توزیع هم شروع کړل، خو د ملي اردو مسؤلین وایي دوی هم هغه کورنیو ته چې د نادالي د عملیاتو پر مهال ځاني او مالي زیان ورسېدلی وي مرسته کوي. د 2015 میوند قول اردو د درېمې پلې لیوا قمندان ډګروال محمد داود ناصری رسنیو ته وویل دا مرستې هغه چا ته ورکوي چې د دوی او طالبانو ترمنځ نښتو کې ځاني او مالي زیان لیدلی وي.
موږ خوشبختانه چې د نادالي پولیسوالۍ کې راغلي وو چې د شورای نظامي په ګډ ټول دغه مساقین خلکو ولوسو ته چې دوی دلته کې اړتیا لري هغه ترتیب شوی تنظیم شوی دی چې د تاسو په مخ کې انشاءالله هغه خلکو ته موږ توضیح کوو.
د دې ټولو سره سره هغه کورنۍ چې د مرستو ځای ته راغلي دي وایي د جګړو له امله تر هغه ډېر زیان ورسېدلی دی چې حکومت یې مرسته کوي. دوی د مرستندوی ادارو غواړي چې لوی او دوامداره مرستې ورسره وکړي. د بې ځایه سوو کورنیو یو شمېر چې د لوی مانده څخه راغلي بیا ازادي راډیو ته وویل کورونه یې نړېدلي او د ابیاري سیستم یې د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې د منځه تللی دی.
چې نور مرسته زموږ سره وکړي، کومک زموږ سره وکړي. موږ یو لسی په کور کې نه لرو، یو شی نه لرو، بستره نه لرو، د جنګ راغلي بیخي موږ ډېره اړتیا او مرسته ته لرو، بیخي ضرورت ورته لرو.
ورسره همدا زموږ سره کومک وشي نو موږ شی نه لرو خو دری بدر
وروره د مجر راغلي د بیباغه دوره پرې رارسېږي په کور کې لاکه دا شی لرو چې وی خورو د مرستې لپاره راغلي. ستنه دغه چې مرسته راسره وکړي، کومک راسره وکړي، کوم په واسطه
استرالیا جون دی، دربدری جون دی، اقتصاد پر گوندو دی، کار نه سه بیکاری ده، نو دا بره خیر و گزاره ده که پایت پنی کنی چلو خوی.
نادالی دلش کرگا پا لویدیس که یوه ده گرمیشت و مرکزی و لسواری چه خده. که چه هم ده دی ورستوی عملیاتو پترس که افغان زواکونه وطوانه دل چه غده طالبانو لول که و باسی خو ده دی اخیرو دو کلونو دوامدار کور پا کور جگلو لامله اکثر مسکونی سیمی متضرر رسیوی دی او ده سر جوړولو او رغونی ترتیا لري. محمود لیستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږیاستو سم راځو. یو بهرني راپور ته ترکی څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ د یو سیمه ییز کارکوونکي متین توپوز د ابدي حبس غوښتنه کړې. توپوز په 2018 کال کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او اوس هم زنداني ده. نوموړي د هغو پولیسو له افسرانو سره د اړیکې درلودو په تور زنداني ده چې د ترکی چارواکو په خبره له فتح الله ګولن سره مخامخ اړیکې درلودې. فتح الله ګولن په ترکیه کې له سیاسي مخالفت سره مخ دی او اوس وخت په امریکا کې اوسي. ده د 2015 کال د ناکامې کودتا په پلان باندې تورن دی. فریبا ظاهر رپورټ جوړ کړی.
د ترکیې څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ یو سیمه ییز کارکوونکی متین توپوز د ترکیې د حکومت د سقوط په هدف په جاسوسۍ مجرم ګڼلی او د هغه د ابدي حبس غوښتنه یې کړې ده. د متین توپوز پر وړاندې په اتاویا پانو دوسیه کې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لاسته ورغلی لیکل شوی چې توپوس په 2013 کال کې د پولیسو یو شمیر افسرانو سره ډیر نږدې اړیکې درلودې چې همغه کال د فساد ضد تحقیقاتو سبب سول. په دې کې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم شامل وو. د ترکیه حکومت فتح الله ګولن په هغه څه چې انقره یې په 2013 کال کې عدلي کودتا بولي تورن کړی دی او د ګولن شبکه یې طرحګر وبلله. ګولن دغه راز د 2014 کال د حکومت پر ضد ناکامې کودتا په پلانولو هم تورن دی، خو دغه امریکا میشت مذهبي مشر دا تور نه رد کړی دی. د څارنوالانو د ادعا له مخې متین توپوز چې په استانبول کې د امریکا په قونسلګرۍ کې د ژباړن او د نشه یي توکو په برخه کې یې کار کاوه، چارواکو ته ویلي چې له څو پولیسو افسرانو سره یې تماسونه نیولي دي چې ویل کېږي له فتح الله ګولن سره یې اړیکې درلودې. څارنوالان وایي د توپوز دا اعتراف د هغه د جرم څرګندوی کوي او هغه مهال له پولیسو سره د اړیکې د لکاري صلاحیتونو څخه پورته وي. اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی نه دی توانیدلې د توپوز د مدافع وکیل ستاپ سره واخلي. ټاکل شوی د دې قضیه وروستۍ پریکړه د محکمې یو قاضي وکړي. د ویلو د چې په غوښو خو د شو کسانو کې چې د متین توپوز پر ضد داوا کړې ده، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیه د کابینت څو پخوانی وزیران هم شامل دي. د 2018 کال په اکتوبر کې د توپوز بنیول کېدو سره د امریکا او ترکیه اړیکې ترنګلې سوې چې سبب سو دوه هیوادونه د یو بل غړو ته د دوه میاشتو لپاره ویزې وڅنډوي.
د خبرونو لنډیز، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د ده په خبره کولی شي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلي خلیلزاد د یکشنبې په ماښام په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې دي. هغه دا هم اعلان کړی چې سیمته په سفر کې پاکستان ته اوسنی سفر پای ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب د ولسمشر اشرف غنی په امر د خپلې دندې ترڅنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر تر دې مخکې امرالله صالح و چې د انتخاباتو لپاره له دندې لاس په سر شو. په خوست کې د ګوزان واکسین درې ورځنی کمپاین نن پیلېږي. درې لکه او دېرش زره تر پنځو کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي. لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. 5,000,000 سوریان کډوال شوي دي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې تېره ورځ یوه لویه چاودنه شوې چې په خپل ډول کې بې سابقې وه. ځینو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتي. او د لسګونو زرو کسانو هغه مظاهرې چې په اتن کې د یونان پارلمان ته نږدې پیل شوې وې په تاوتریخوالي واوښتي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه. نومو
میرویس دی نومه.
او څه کار کوي؟
زه محصل یم.
کوم پانتون کې؟
د ته پانتون محصل یم، مالیجوی بخش.
درته وایي چې څنګه دغه پوهنتون ته کامیاب شوه؟
دا خو درسوم سه لای و د درس ته خاطره.
څنګه درس ویلی؟ درس خو ډیر خلک وای